Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم او سهار په خیر. په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه له همدې شېبې پیل سوې. په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره په خبری راپورونو کې اوري چې د نورو هیوادونو ترڅنګ افغانستان هم په سوریه کې د داعش ډلې د مشر د وژل کېدو هرکلی وکړ. حکومت تمه ښیي چې په افغانستان کې هم د داعش د ملاتړو تحرکات له دې پیښې سره ختم سي. نن دوشنبه ده، د لړم یا عقرب میاشتې شپږمه، د اکتوبر 28مه. طالبان افراطي ډلې څو غړي د سولې د بین الافغاني د ورځنیو خبرو لپاره چین ته رسیدلي. په کونړ کې پرون د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ نښته کې افغان ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د توندلاري مذهبي مشر مولانا فضل الرحمن پلویان د حکومت پر خلاف د لاریون لپاره لارو کوڅو ته راوتلي دي. د طالبانو افراطي ډلې څو غړي د سولې د بین الافغاني دوه ورځنیو خبرو لپاره چین ته رسیدلي دي. په استرالیا کې د فارن بریف د پالیسي د یوه تحقیقاتي مرکز په حواله د طالبانو دغه استازي به نن له کابل څخه له ورغلو کسانو سره خبرې کوي، خو تر دې مخکې په چین کې د دغو خبرو د ځنډېدو راپورونه ورکول سوي وو. د خبرو په اجنډا کې به پر یوه اوربند سلا کېدل او د افغانستان د 40 کلنې جګړې د احتمالي پایته رسولو موضوع شاملوي. د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ هغه مذاکرې چې نږدې له یوه کال راهیسې روانې وي، تېره میاشت ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا لغوه سوې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې چین یوه هیئت ته په بین الافغاني خبرو کې د ګډون لپاره بلنه ورکړې ده. د امریکا ترڅنګ چین، پاکستان او روسیې هم په جلا جلا ډول هڅه کړې چې مذاکرات چن د پخلاینې په هدف خبرو ته کښېنوي. د امریکا، پاکستان، چین او روسیې استازو تیره جمعه په مسکو کې سره وکتل چې له طالبانو سره د امریکا د مستقیمو مذاکرو د بیا پیل موضوع یې په اجنډا کې شامله وه. په کونړ کې پرون د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ په نښته کې افغان ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د کونړ د ولایت شورا منشي شیر زمین خان پرون ازادي راډیو ته وویل چې نشته په نړۍ ولسوالۍ کې وروسته له هغې وسوه چې پاکستاني پوځیانو غوښتل د اصولو خلاف پوسته جوړه کړي او افغان سرتیرو یې مخه ونیوله.
دو کلام په ساحه کې تقریبا 300 متره خوا نږدې پاکستان غوښتل خپل پوسته ایجاد کړي او تاسیسات جوړ کړي. دې په اساس باندې د 4 بجې 20 دقیقې طرفانو په منځ کې ساکنه سلاو جنګ شروع شو تر ماښامه پورې. اوس خو فعلا جنګ توقف دی. موږ 3 زنانه شهیدانې دي، 3 نارینه زخمیان دي.
د کونړ د امنیه قمندانۍ مرستیال حاجي محمد یوسف هم د جګړې خبر تایید کړ، خو د مرګ ژوبلې په اړه یې څه ونه ویل. حتی په نغښتونکو چې ویل کېږي افغانان دي پرون په فرانسه کې وروسته له هغې له یوې یخچالدارې لارې څخه وژغورل سول چې سړې هوا وهلي وو. د فرانسې قضایي چارواکو د نوم نه ښولو په شرط ویلي چې دغو کسانو غوښتل د فرانسې له کالای بندر څخه ځانونه بریتانیا ته ورسوي. په دغو په نغښتونکو کې 4 ماشومان شامل دي. د فرانسې خبري اجانس په حواله د یخچالداره لارې 2 موټر چلوونکي چې دواړه رومانیایان دي نیول سوي دي. دغه پناه غوښتونکي وروسته روغتون ته وړل سوي دي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د توندلاري مذهبي مشر مولانا فضل الرحمن پلویان د حکومت پر خلاف د لاریون لپاره لارو کوڅو ته راوتلي دي. د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن پرون خپلو پلویانو ته وویل چې دوی د دې لپاره لاریون کوي چې د صدر اعظم عمران خان نامشروع حکومت لري کېدو ته اړتیا لري. بلخو د جمعیت علما اسلام د ګوند مرستیال مولانا فضل علي حقاني پرون په لاریون کې وویل
وزیر اعظم به استعفا ورکړي، په دویم نمبر کې الیکشن به کېږي دوباره. الیکشن به د فوج په نگرانۍ کې نه وي، ځکه دی چې څنګه الیکشنونه کوي هغې یو مثال خو تاسو ولیدي، ټول قوم ولي، ټول دنیا ولي. او بله خبره اخري دا ده، ټول هوا چې اسلامي دفعات څومره چې دي د هغې تحفظ به وي.
خود پاکستان حکومت دغه تورونه بی بنیاد غنی. د پخوانی صدر اعظم نواز شریف په مشرۍ د پاکستان مسلم لیگ ګوند او د پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری په مشرۍ د پاکستان پیپلز پارټي په ګډون ځینو ګوندونو ویلي چې دوی د دې تازه لاریون ملاتړ کوي. د امریکا متحده ایالاتونو ترڅنګ څو هیوادونو د داعش ډلې د مشر ابوبکر البغدادي د وژل کېدو هرکلی وکړ. خو دغو چارواکو ټینګار کړی چې دغه پرمختګ به د داعش د خاتمې په معنا نه وي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په یو ټویټ کې ویلي چې د بغدادي وژل کېدل د داعش په وړاندې د جګړې یو مهمه لاسته راوړنه ده، خو د هغه په خبره د داعش په وړاندې جګړه لا نه ده ختمه سوې. بل خو د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو په یو پیغام کې ویلي چې دا د یوې اوږدې جګړې یو مهم بریالی ګام و. اخوا د سوریه د بشري حقوقو لندن میشت ډلې ویلي چې د البغدادي د وژل کېدو وروسته په سیمه کې د داعش د نورو مشرانو پر ضد عملیات روان دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشر ابوبکر البغدادي په سوریه کې د امریکایي ځواکونو په یوه حمله کې وژل شوی دی. تفصیل وروسته. په بلغاریا کې نظر پوښتنې ښیي چې واکمن مرکزي شیاړ خی ګوندبه په محلي سطحه حاکم وي، خو د تیرو څلورو کلونو په نسبت به یې لږ خلک ملاتړ کوي. په بلغاریا کې پرون د شروالي او د شروالي د شوراګانو ټاکنې ترسره شوې. په پلازمینه سوفیا کې د واکمن جی ای آر بی ګوند شارواله یوردان کا فنداکووا چې دندې په ختمېدو ده او د څلورمې دورې د ګټلو لپاره د خپلواکي کاندید مایا مانولو وپوړاندې چې د اپوزیسون ګڼ ګوندونو ملاتړ کوي ولاړه ده. د ګالپ او الفا تحقیقاتي مرکز د اټکل له مخې د سوفیا د شروالي انتخاباتو په لومړي پړاو کې به فنداکووا شاوخوا 15% رای وګټي، خو خپلواک کاندیده مانولو وابه له 15 څخه تر 16% پورې رای خپلې کړي. د شروالي د مخکنیو ټاکنو په نسبت به فنداکووا ته 100,000 لږې رای ورکړل سي. د سید قادر جلالو په تخنیکی همکاري د خبری مجلې په خبری راپورونه کې اوري چې افغانستان ته مشوولې چې په سوریه کې د داعش تلې د مشر وژل کېدل به په افغانستان کې د داعش د پلویانو تحرکات کمزوري کړي. د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال وایي چې د داعش ډلې ځینې هیوادونه ګټه اخلي،
چون چې نه یوازې دلته دوی خپل فعالیتونه کوي بلکې ځینې هیوادونه لکه پښتونخوا کې، خصوصا پاکستان، داسې ډلو څخه غواړي چې د وسلې په پاکستان استفاده وکړي.
د ابوبکر البغدادي پر وژل کېدو ګڼو هیوادونو عکس العمل شغلې دی. دا په یو بل راپور کې اوري د ژوند پر رنگونو کې راځي.
بيدانه نار دي چې مثلا مریضان چې راغو وسیږي ورته چې مثلا لاش ورته بيدانه نار واخ.
تر اونې مو بجو نور مسائل هم سیړو. د خبرونه د سر موضوع اخلو. د افغانستان حکومت د امریکا لخوا د ابوبکر البغدادي د وژل کېدو هرکلی وکړ او هیلې څرګنده کړه چې د داعش د ملاتړو فعالیتونه به له دې سره په افغانستان کې له منځه ولاړ سي. ابوبکر البغدادي د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشر و چې د عراق او سوریې تر څنګ ملاتړو په افغانستان کې هم ځینې تحرکات پیل کړي وو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون اعلان وکړ چې د داعش مشر ابوبکر البغدادي په سوریه کې د امریکایي ځواکونو په برید کې وژل شوی دی. سفیولا ستانکزی او نور تفصیل.
د ابوبکر البغدادي جګړه مارانو د عراق او سوریه په څیر په افغانستان کې هم ګڼ بریدونه کړي چې سلګونه کورنۍ د غم په ټغر کې نیولې دي. افغان حکومت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د مشر ابوبکر البغدادي له وژل کېدو وروسته هیله ښکاره کوي چې یو ورځ د دې ډلې جګړه ماران په افغانستان کې هم ختم شي. د ولسمشر اشرف غني ویاند صدیق صدیقي پرون یکشنبه ماښام ازادي راډیو ته په یو پیغام کې وویل
کشته شدن البغدادي یک ګام بسیار بزرګ در از بین
د البغدادي وژل کېدل د داعش د لپاره لمنځوړلو کې یو لوی ګام دی. د افغانستان حکومت د امریکا متحده ایالاتونو له دې اقدام هرکلی کوي. متاسفانه داعش یو تر ټولو بده او وحشي تروریستي ډله ده چې د خلکو په وژنې کې لاس لري او د نړۍ یو لوی برخه بې ثباته کړې وه. موږ هیله منو چې دغه کس نابودي د دې لامل شي چې موږ په بیلابیلو سیمو خاصتا په افغانستان کې د دې ډلې د لمنځتلو شاهد اوسو.
شاهد ریشکن شدن ای ګرو د نقاط مختلف به وجه در افغانستان هم باشیم.
ابوبکر البغدادي ځان د اسلامي دولت ډلې یا داعش خلیفہ اعلان کړی و او په 2013 کال کې ورسته له هغه د نړیوالو پام واړو چې جګړه مارو د عراق ځینې مهم لویدیز ښارونه له عراقي حکومت ونیول. د البغدادي ډله له عراق سوریه ته پراخه شوه او د راپورونو په اساس د تر پایه په سوریه کې پاتې و. د ابوبکر البغدادي د وژل کېدو اعلان پرون د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ وکړ. امریکا متحده ایالاتونو د نړۍ لومړی درجه تروریست مشر عدالت ته وسپاره. ابوبکر البغدادي ووژل شو. دی په نړۍ کې د تر ټولو بېرحمه او وحشي تروریستي سازمان اسلامي دولت ډلې مشر و. بغدادي د سوریه په شمال لویدیز کې د امریکایي ځانګړو ځواکونو په شپنوي عملیاتو کې وژل شو. اسلامي دولت ډله یا داعش چې مشري ابوبکر البغدادي مخته وړله په عراق او سوریه، افغانستان او ځینو اروپایي هیوادونو کې د مرګونو بریدونو مسؤوله بلل کیږي چې پکې زرګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي. اوس پوښتنه دا ده چې د اسلامي دولت ډله یا داعش د لوی مشر ابوبکر البغدادي وژل کېدل د دې ډلې په جګړه مارانو، خاصتا په هغو چې په افغانستان کې جنګیږي، څومره تاثیر کوي. دا پوښتنه د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د انسټیټیوټ یو مشر حکمت الله اعظمي داسې ځوابوي.
زما ډېره دا ده چې کله د طالبانو او امریکا او افغان دولت سوله مخته ځي او یو اوربان رامنځته کیږي، بیا داعش غوندې ډله یو بهترین تقریبا یوازینی اپشن او انتخاب وي. هغه جنګیالوي او هغه ترستان ته چې غواړي جنګ ادامه ورکړي، هغه که خارجي وي که داخلي، نو بیا په هغه صورت کې نه یوازې چې داعش په افغانستان کې به د یو تهدید په حیث باندې پاتې شي، بلکې لا به هم پراخ او دا ډېره ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو ده. او تاسو فکر نه کوم چې د بغدادي د وژل کېدلو سره دې پر دې باندې کوم تاثیر وکړي؟
داعش ډلې د 2015 کال له لومړیو په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې خراسان څانګې په نوم په فعالیت پیل وکړ. که ته هم له لوی غیر اټومي بام رانیولې تر لسګونه هوایی او ځمکنیو عملیاتو پورې د دې ډلې وسلوال هدف ګرځول شوی، خو بیا هم د امریکا متحده ایالاتونو د دفاع وزارت د سګجون میاشتې د یو راپور له مخې شاوخوا 2000 داعشیان د افغانستان په ختیځ کې په فعالیت بوخت دي. په سیمه ییزه کچه د داعش د خراسان څنګ څو مشران له هغې ډلې حافظ سعید، عبدالحسیب لوګری، عبدالرحمن غالب او ځینې نور د امریکا او افغان حکومت لخوا وژل شوي، خو بیا هم د دې ډلې مخه په بشپړ ډول نه ده نیول شوې. د دې ډلې تر ټولو وروستی او خونړی برید سږ 2019 کال اګست میاشت کې و چې د کابل د ودونو یو تالاري هدف وګرځاو او نږدې 100 تنه ملکیان یې ووژل. په روښنایي غورځنګ انتحاري برید، په سردار داود خان روغتون کې وسلوال برید، په تبیان علمي مرکز برید، د میوند په کلب باندې حمله، تر ټولو خونړی بریدونه یادېږي چې داعش یا اسلامي دولت ډلې په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې مسؤلیت په غاړه اخیستی.
ومردل چې د افغانستان حکومت د امریکا لخوا د ابوبکر البغدادي د وژل کېدو هرکلی وکړ. د سولې او شخړې د مطالعاتو انسټیټیوټ وایي چې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د مشر ابوبکر البغدادي وژل کېدل به د افغانستان په وضعیت کې کوم تغییر رانولي. دا خبره د دغه انسټیټیوټ یو لوړ پوړي مسؤل حکمت الله اعظمي پرون ماښام له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړه. صفي الله ستانکزي د مرکې پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د البغدادي وژل کېدل عملا څومره په افغانستان کې د داعش غړي متاثره کولای شي؟
په اول سر کې چې کله داعش دلته خپل شاخه اعلان کړ په خراسان کې، یو څه کومکونه کېدل. عراق او سوریه ته ختلي پیسې به د ترکیې څخه راتللې، بیا به دلته دوی ته رسېدلې. مګر په وخت د افغانستان هغه په ډېر اسانۍ سره کولای شي چې خپل مالي منابع په خپله تمویل کې په داخل کې تمویل او دغه صورتحال اوس په داعش کې دی. دوی کولای شي چې خپل جنګیالي په خپله استخدام کړي او خپل مالي منابع په داخل کې پیدا کړي. نو تر یو اندازې پورې دوی خود مختار شوي دي. او دا د افغانستان لپاره یو ښه خبر نه دی، د افغانستان د امنیت لپاره ښه خبر نه دی، چون چې نه یوازې دلته دوی خپل فعالیتونه کوي، بلکې ځینې هیوادونه لکه په سیمه کې خصوص پاکستان دغسې دلو څخه غواړي چې د یو وسلې په حیث باندې استفاده وکړي.
افغانستان کې چې کومه مشرتابه د داعش ده، څه فکر کوي چې څومره به روابط ول له بغدادي سره او د هغه له نږدې ډلې سره؟
دې کې شک نشته چې هغه داعش په افغانستان کې دی. داعش په عراق او سوریه سره روابط درلودل، دې کې هیڅ شک نشته. مګر دا چې هغه هلته داعش ته پل کېږي او بیا یو تعداد خارجي جنګیالي د داعش افغانستان ته راځي او بیا دلته خپل فعالیتونه تنظیموي، ورکوي، او دا اوس د لړۍ جریان لري. یعنی د استخباراتي معلوماتو په بنیاد باندې او همدارنګه چې مخالفین په مراد دي، دوی دا موږ ته تاییدوي چې د عراق سوریه نه اوس هم خارجي جنګیالي راځي، بالخصوص د مرکزي آسیا، ازبکستان، تاجکستان، دا هیوادونه. او علت یې دا دی چې ځینې یو تعداد په 2014 په اخره کې دغه مرکزي آسیا نه دیتلی و دا افغانستان پاکستان نه عراق و سوریه ته داعش سره چې یو ځای شي او هلته بیا دوی فکر وکړي چې موږ د کور ډېر لرې جنګ کوو جهاد کوو نو باید دا یو اشتباه ده بېرته باید لاړ شو. موږ تحلیل دا دی چې داعش قوت باید د نظره ونه غورځول شي. طالب په خپل ټول قوت سره په نورستان او کنړ کې د داعش پر وړاندې باندې جنگ وکړي مګر راپورون دا دي چې داعش ونه سوای کولای چې له منځه یوسي. یو جدي مسله ده چې باید دې ته دغه اوسي. زه فکر نه کوم چې د بغدادي په البغدادي په وژلو سره به داعش په افغانستان کې
د افغانستان حکومت او پوځیان او همدارنګ امریکا متحده ایالاتونه او اخوا د ناتو سازمان څورځي مخکې د ناتو سرمنشي وویل یانس ستولتنبرګ چې فوکس به د داعش په وړاندې مبارزه وي په افغانستان کې او په همدې خاطر ملته پات کیږي چې نړیوال تروریزم وځپي. څه فکر کوي د دې په کتو چې په عراق او سوریه کې نړیوال ائتلافونه کامیاب تمام شول د داعش ډلې وځپله په افغانستان کې هم کداغه تمرکز ولري دا کار ممکن دی څنګه؟
دا په هغه وخت کې مو سرتار وی کله چې یوازې داعش پر وړاندې باندې افغان دولت او د دې خپللي همکاران د یوازې داعش پر وړاندې وجنګیږي. په اوس وخت کې څه فکر کوم مشکل دا دی چې افغان دولت د طالبانو پر وړاندې جنګیږي، ناتو د افغانستان دولت په حمایت باندې د طالبانو پر وړاندې جنګیږي. دغه فوکس او کوم انرژي چې مصرف کیږي دا په څو ګروپونو باندې، مګر دا هغه وخت بهتره وي چې کله طالبان سوله وکړي او دا ټول فوکس پر داعش باندې شي.
د سولې او شخړې د مطالعاتو انسټیټیوټ مرستیال حکمت الله عظیمی ول ازادي راډیو سره په مرکه کې چې د داعش د مشر ابو بکر البغدادي د وجل کېدو په اړه څرګندونه کولې چې دا مسله په پاکستان کې د دې ډلې د ملاتړو تحرکات څومره اغیزمن کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به نوریاس نوری راته وایي چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
امریکایي سټارز اند سټرایپس خبرونه کابل ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد د سفر په اړه په یو مطلب کې لیکلي چې نوموړی د لومړي ځل لپاره وروسته له هغې کابل ته تللی چې تیره میاشت د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې لغوه شوې. د خبرونې په وینا خلیل زاد چې د طالبانو له پلاوي سره یې نه پړاو خبرې ترسره کړې وې، کابل ته تر سفر مخکې په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د روسیې، چین، پاکستان او متحدو ایالتونو په څلور اړخیزه غونډه کې ګډون کړی و. د دې غونډې ګډونوالو افغانستان کې د امریکا د اتلس کلنې جګړې د پای ته رسیدو او د سولې د خبرو د بیا پیلېدو پر لارو چارو خبرې وکړې. د افغانستان د سولې په اړه د موسکو پر غونډې سربیره دغه راز په پام کې و چې روانه اونۍ د افغانستان په مسله کې ښکېل د بل لوبغاړي چین پلازمېنه پیکینګ هم د بین الافغاني خبرو کوربه وي، خو دغه خبرې د نامعلومو دلایلو له امله وځنډول شوې. له بریتانیا خبریدونکو ایشین لایت انټرنیشنل خبرونه هم په پیکینګ کې ځندول شو خبرو ته پام اړولې او په یو مطلب کې د طالبانو دی ویان له قول لیکلي چې ویلي دي چین دغه بین الافغاني خبرې چې په پام کې و د اکتوبر 28 او 29 وشي او په کې د دې ډلې او د افغانستان د مدني ټولنې استازي برخه واخلي ځندول دي. د خبرونه په وینا دا ورسته له هغې چې امریکا تیره میاشت نابر له وسلوالو طالبانو سره له خبرو ووته د دغو خبرو د بیا پیلېدو لپاره د پیکینګ یوه هڅه ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې د چین حکومت د دغو خبرو د ځنډېدو خبر ورکړی او ورڅخه د څو ورځو غوښتنه کړې ده. هغه ویلي نه پوهېږي چې دغه خبرې ولې ځنډول شوې، خو دوی نورو جزئیاتو ته منتظر دي ځکه چینایي لوري ورته دا هم نه دي ویلي چې کله به دغه خبرې انکېږي. ایشن لایت انټرنیشنل خبرونه وړاندې لیکي طالبانو چې تیره میاشت هم یو نه کسیز پلاوی چین ته استولوي ویلي چې په چین کې کیدونکو خبرې به په هغه چوکاټ کې ترسره کیږي چې مخکې د موسکو او دوها په غونډو کې پرې بحث او خبرې شوې وي او هدف په افغانستان کې د روانې اتلس کلنې جګړې د پای ته رسیدو لپاره د یوې سولې حل لارې چې د سولې د لارې نقشې نوم هم ورکړل شوی موندل دي. خبرونه وړاندې د دې خبرو د ځنډېدو په اړه د افغانستان د حکومت خبرګون ته هم اشاره کړې او لیکي چې د افغانستان حکومت که څه هم په دې غونډه کې د احتمالي ګډون په اړه ویلي چې پر دې مسلې له چینایي چارواکو سره خبرې کوي، خو دا هیله هم ښکاره کړې وه چې د خبرې به د سولې د بهیر د پرمختګ لپاره یو ګام وي چې اخیستل کیږي.
د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ تیر مازدیګر نښته سوې چې په نتیجه کې د ولایتي شورا په خبره ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په سیمه کې وضعیت کړکېچن ښکاري. تفصیل روح الله انوري ناوري.
د کونړ امنی قومندانۍ مرستیال حاجی محمد یوسف د دوشنبه په سهار ازادي راډیو ته ویل جګړه ورسته له هغه پیل شو چې کله پاکستانی پوځیانو د ناړی ولسوالۍ په مربوطاتو کې نظامی پوسټه جوړوله. هغه وای په دغه جګړه کې درې میرمنې وژل شوې او درې تنه سړي ټپین شوې دي. د سیمې اوسیدونکو ولایتي شورا وای پاکستانی پوځیانو د نړیوالو قوانینو مخالفت کړی او غوښتل چې د ناړی خاوره لاندې کړي. د ولایتي شورا شی حاجی شیرزمین خان ازادي رادیو ته ویل کله چې نخته پیل شو نو پاکستانی وسکرو د پوخا پسیر د ولس کورونو ته د توپونو خلی واړولې.
درې زنانه شهیدان دي، درې نارینه زخمی دي چې د زخمیانو کې یو کرابودین پدوم ده د څلور کلن دی، یو معلم دی، بل یو سپینګره ملک دی. د دو کلن ولکم دا غوی پوسټه جوړه کړې ده، اخوا ته سیم خاردار هم تاو کړی دی. دغه نقطه داسې ده چې دا بېخي
د سیمې یو بل اوسیدونکي سید رحمان وویل تیره شپه آرامه وه، خو سیمې ته له مرکز اسدآباد نوي ځواکونه رسېدلي او ولسونه له خپلو سرتېرو وړاندې په سنګرونو کې ځای په ځای شوي دي.
مخکات یو تر بله بېخي په ګوته په معاش دي او عوام خلک بېخي صبر نه کوي. عوام بېخي ورغلي دي او خلک لا اوس هم ځای په ځای دي، خپل کومه نقطه چې دغه نه پرېږدي. نو امکان شته چې نور زیات جنگ وشي. نو یو قطعات هم دا رسېدلي دي او نور هم دا شته، خلک هم بېخي ګوته په معاش دي. نو
خلک وایي دا لومړی ځل نه دی چې د کونړ ناړۍ ولسوالۍ کې د پاکستاني پوځیانو او افغان ځواکونو ترمنځ نښته کېږي، بلکې له دې وړاندې هم ګڼې جګړې شوې او پکې د دواړو خواوو ترڅنګ ولس ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سم یو بهرنی مسله چیرو. د امریکا متحده ایالاتونو په عملیاتو کې د ابوبکر البغدادي د مرګ خبرونو پراخ انعکاس موندلی دی. د امریکا، بریتانیا، فرانسې، اسرائیل، عراق، ترکیه، سوریه، ایران او ځینو نورو هیوادونو لوړپوړو چارواکو د البغدادي د وژل کېدو هرکلی کړی، خو ځینو یې دا ټینګار هم کړی چې دا به د داعش د خاتمې په معنا نه وي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون ناوخته اعلان وکړ چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشر ابوبکر البغدادي په سوریه کې د امریکایي ځواکونو په برید کې وژل شوی دی. صفی الله ستانکزي په دې اړه راپور برابر کړی.
له امریکا رانیولې تر اروپا او آسیا د نړۍ د څو بیلابیلو هیوادونو مشرانو او لوړپوړو چارواکو د اسلامي دولت ډلې یا داعش د مشر ابوبکر البغدادي وژل کېدل ستایلي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ پرون په خپله لومړی وار د البغدادي د وژل کېدو خبره اعلان کړه. هغه وویل چې امریکایي پوځیانو د نړۍ د تر ټولو بېرحمه تروریستي سازمان مشر
وواژه. One who has caused so much hardship and death.
یو بیرحمه قاتل داس یو څوک چې ډیره سختۍ او مرګونه په خلکو راوستل په بیرحمه لمنځ یې وړل شو. هغه به هیڅ کله بیا کوم بیګنا سړی، خزا او ماشوم ته زیان ونه رسوي. ترامپ په دې وینا کې چې له سپینې ماڼۍ خبرېده زیاته کړه چې بغدادي د شنبه په شپه د سوریې په شمال لویدیځ کې د امریکایي ځانګړو ځواکونو په شپنیو عملیاتو کې وژل شو. هغه له روسیې، عراق، ترکیې، سوریه او کوردانو مننه وکړه چې د البغدادي پر ضد د عملیاتو په برخه کې ورسره همکاري کړې وه. د امریکا متحدو هیوادونو د امریکایي ځواکونو له خوا د البغدادي په وژل کېدو خوښي ښودلې. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په یو پیغام کې ویلي چې دا د یوې اوږدې جګړې یو مهم بریالی ګام و. زه غواړم ولسمشر ډونالډ ترامپ ته د دې ښې لاسته راوړنې او عملیاتو مبارکي ورکړم چې په نتیجه کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې مشر ابوبکر البغدادي ووژل شو. دا ښکاروي چې د امریکا په مشرۍ هیوادونه له تروریستي سازمانونو او تروریستي دولتونو سره د مبارزې لپاره یو لاس دي. دا یو لوی او مهم ګام دی، خو دا د یوې اوږدې جګړې یوه برخه ده چې موږ یې باید وګټو.
must win.
د بریتانیا ستر اعظم بوریس جانسن په یو ټویټ کې ویلي د بغدادي وژل کېدل د داعش په وړاندې د جګړې یو مهمه لاسته راوړنه ده، خو د هغه په خبره داعش په وړاندې جګړه لا نه ده ختمه شوې. هغه ټینګار کړی چې ائتلافي ملګري به سره ګډ کار ته دوام ورکوي څو داعش په بشپړه توګه له منځه یوړل شي. روسیې بیا که څه هم د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترې د البغدادي په وژنه کې له امریکایي پوځیانو سره د همکارۍ په خاطر ستاینه کړې ده، خو د ابوبکر البغدادي د وژل کېدو او د امریکا په عملیاتو باندې شک ښودلی. د روسیې د دفاع وزارت ویاند ایګور کوناشینکو فویلی موثق معلومات نه لري چې په ادلیب کې دی د امریکایي ځواکونو د عملیاتو ښکارندوی وکړي، او د ده په خبره د دې عملیاتو د مدعي هیوادونو په جزئیاتو کې تناقض د عملیاتو په اړه د شک لامل کیږي. ایران بیا ټینګار کړی چې د بغدادي وژل کېدل به د داعشي زمپای نه وي. دا خبره د ایران د دولت ویاند علي ربیعي په یو ټویټ کې کړې. اسلامي دولت ډله یا داعش لومړی وار په 2014 کال کې هغه وخت د نړیوالو پام ورجلب کړ چې د عراق ځینې لویدیز ښارونه له عراقي پوځیانو ونیول. ابوبکر البغدادي چې پخوا په عراق کې د القاعده له مشرانو 15 کاله د مخې د عراق په موصل کې خپل خلافت اعلان کړ. البغدادي د عراق اصلي اوسیدونکو او له القاعده نه تر جلا کېدو وروسته اسلامي دولت ډله یا داعش رامنځته کړه. د هغه جنگیالیو د عراق په لویدیز موصل، سنجار او ګڼو نورو ښارونو کې بریدونه وکړل، زرګونه کسان یې ووژل او ښځې یې له ځانونو سره یوړلې. اسلامي دولت ډلې په عراق سربیره په سوریه کې هم زیاتې سیمې ونیولې، او په منځني ختیځ، جنوبی آسیا او اروپا کې په مرګونو بریدونو سره زرګونه کسان مړه او ټپیان کړل. د دې ډلې اکثر جنگیالي په عراق او سوریه کې د نړیوال ائتلاف د بریدونو په نتیجه کې لمینځل لاړل او خواره واره شول. ابوبکر البغدادي په خپل هم د راپورونو په اساس په سوریه کې پټو چې بلاخره د امریکا په بریدونو کې ووژل شو.
په نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
له اروپا تر امریکا، له آسیا تر اوسترالیا، ازادي راډیو واورئ او ځان خبر کړئ.
تاسو ازادي رادیو ته خوښ یاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د طالبانو افراطي ډلې څو تنه غړي د سولې د بین الافغاني دوه ورځنیو خبرو لپاره چین ته رسیدلي دي. دا خبره په استرالیا کې یو تحقیقاتي مرکز کړی ده. په کونړ کې پرون د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ په نښته کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښته ده. اته په نغښتون کې چې ویل کېږي افغانان دي پرون په فرانسه کې وروسته له هغې له یوې یخچالداري لارې وژغورل سول چې